سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په دایکوندی ولایت کې د نسیم رادیو په خانه مسول مدیر سلطان علي جوادي له یو سلو څلور دیرش ورځو زندني کې دروست نه آزاد شو. د خبر د افغانستان د خبریالانو مرکز د جوادي د میرمنې نجیبې واحدي په وینا ورکړی دی چې نن غرمه د دایکوندی په مرکز نیلي کې له بنده خوشې شو او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. جوادي د طالبانو له لوري د دوی د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور زندني شوی و. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د جوادي نیول له پایله د رسنۍ و د قانون خلافو او باید نوی زندانی شوی. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسانو ته په محضر کې سزا ورکړې ده. سترې محکمې پر خپلې ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې کسانو ته د محمد اغې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې د زنا او لواطت په اتهام تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د درو د تعزیري سزا تر څنګ د دغو کسانو درې تنو هر یو ته دوه دوه کاله او درې نورو ته یې په یو یو کال بند هم محکوم شوي دي. د بشري حقونو نړیوالو موسسو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې په محضر کې خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. ژغورونکو د روسیې په جنوب کې د اوبو د یوه بند د یوې برخې له ماتېدو وروسته په زرګونو کسان ایستلې دي. وروسته تر دې چې نن د اورال سیند اوبه د اورنربرګ په سیمه کې د اورسک ښار په شمول پورته شوې. ژغورونکو په وړو پلاستیکي بادي بیړیو کې خلک لوړو سیمو ته انتقال کړل. تازه دولتي اژانس راپور کړی دی چې دا بند پر یو مخ ړنګ شوی خو وروسته سیمه ییزو چارواکو دا راپور رد کړ. چارواکو ویلي دي چې درې جسدونه له اوبو راایستل شوي دي خو تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا کسان د بهیدلو سیلونو قربانیان دي که نه. اورسک د اورنبرګ په سیمه کې دویم ستر ښار دی چې نږدې 1,900 استوګن لري. په سیمه کې څارنوالۍ د بند ماتېدو د پیښې د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او د ارمنستان او ازربایجان ځواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي او دواړو لورې یو بل ته اوربند څخه په سرغړونو تورن کړي. د ارمنستان دفاع وزارت وویل چې ازربایجاني پوځیانو تېر شپه د سر خواته د دوی د سرتیرو پر مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل. د ازربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي ځواکونو پرون ډزې شوې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرونه په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپایي ټولنې لمشر اورزلا وندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی وای چې لویدیز ترمنستان خوانیسی او ملاتړ کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته تمکیکو په دې اړه جزئیات ترکو. همدارنګه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریس پیغام په اړه باندې چې څه پکې ویلي هم جزئیات تر څلورو. همدارنګه نورستان ته هم ورځو چې دوی خوشبینه دي سکالی د میولرونکو نیالګي کینوي.
سکال خوشبختانه ډیر د میوادار میوادارو کې بیا ډیر غزانو مانی او ناکو شفتالو هم دا شینه راغلي دي.
همدارنګه په دې اړه به هم را سره جزئیات واورئ چې په افغانستان کې 5 خبریالانو د کال د غوره خبریال جایزه اخیستې. د دې خبریالانو په اړه باندې چې څوک دی او کوم رسنیو سره کار کوي هم جزئیات تر څلورو. او په دې اړه باندې چې اوس میرمنې زیاتره په ودونو کې چمبې وهي. چې طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي له بندیز وروسته ولې زیاتره ښځو په ودونو کې چمبو وهلو ته مخه کړې یا د پخوانی فرهنګ ده؟ په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شتمنتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
میم ستړی مشه په پاکستان کې میشت د آی سی سی کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بې اسنادو افغانانو د ایستلو دوهمه لړۍ پیلوي چې په دې کې د دې کارت لرونکي افغانان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ نه ورځې وروسته د اپریل په 15مه پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې استوګن دي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل،
په دې سره موږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو، ځکه چې زموږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. خو دونه ډېر لنډ وخت کې چې دی موږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو موږ د ملګرو ملتونو څخه دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري، د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي.
دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه، یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي، باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار لاس په سر شي. دا به څنګه امکان ولري چې د 15 کلونو
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې سر له اوسه د پولیسو له لوري ځورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د دې هېواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو، ګواښلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هېواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,80,000 کسانو ته رسیږي چې اوسمهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څوم د پاکستان دا پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بدله کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ یو وار بیا په خپله دې پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دي د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هیوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وري په 14مه نیټه خپور کړی ویلي دي. نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شهر ظفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه ځورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لومړی پړاو پایل کړ چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپل خوخه ستانه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د طالبانو مشر په خپل اخترییز پیغام کې دا کړی دی چې د امنیت، زده کړې، اقتصاد او د قانون د تطبیق په برخو کې د خلکو ستونزو ته په سمه توګه رسېدنه شوې. ملا هیبت الله اخوند همداشان د شرعي حدودو او مجازاتو پلي کول د خپل حکومت د لومړیتوبونو په حیثیت کړي دي، هغه موارد چې تر دې وړاندې پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په خپل اخترس پیغام کې دا کړی چې حکومت یې د شریعت د تطبیق، امنیت، اقتصاد، ښوونې او روزنې او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. د طالبانو مشر د شرعي حدود او مجازاتو پلي کول د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللي هغه موارد چې په عام مزار کې قصاص او جسمي مجازات پکې شامل دي او په بېلابېلو ولایتونو کې پلي کېدو کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي او د نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو د سرغړونې په توګه یاد شوي دي. مولا هیبت الله اخندزاده پرته له دې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړو ته اشاره وکړي ویلي چې د دوی د پوهنې وزارت سلګونه دیني او علمي مرکزونه فعال کړي دي. هغه همداشان د ښځو د نورو هغو حقونو یادونه ونه کړه چې د دوی د حکومت لخوا نقض شوي او پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي. د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې له هر اړخه امنیت امین دی، خو د خلکو د نورو امنیتي اندېښنو تر څنګ وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چاودنې کېږي چې د ډېری دې چاودنو په اړه د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې پر غاړه اخلي. نوموړی د خلکو اقتصاد ته پاملرنه د خپل حکومت مسؤلیت بللی او ویلي دي چې د اقتصادي ودې او د فابریکې د جوړولو په برخه کې پروګرامونه پیل کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې د کاري فرصتونو او فابریکو په رامنځته کولو کې هڅې وکړي. خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې او دا مهال نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده د خپل حکومت په بېلابېلو څانګو کې له چارواکو وغوښتل چې د خلکو حقونه ضایع نه کړي، له ظلم څخه لاس واخلي او څوک یې په ناحقه نه ازاروي. خو د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو او ملګرو ملتونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقضولو، له محکمې پرته وژنو، د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو او کارکوونکو د نیولو او جبري لادرکه کولو په ګډون له بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړی دی. هغه څه چې د طالبان حکومت ویاندویانو تل رد کړي دي. د طالبانو حکومت هم د ښځینه معترضینو، مدني او د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو په ګډون له خپلو منتقدینو سره په تاوتریخوالي تورن دی.
پنځه افغانو خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز لوري د کال د غور خبریال جایزه ورکړل شوې ده. د دغه خبریالانو له ډلې ځینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په کارونو کې وروسته تر بلې محدودیتونه لګول کېږي، خو دغه ډول رقابتي پروسې د کار انګیزه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د تولو نیوز خبریالانو مترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او دغه شان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوه او د رخشانه خبرونی خبریال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبریالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبه په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبریالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشري سومیا ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان د دننه او بهر د خبریالانو له 60 زیاتې کاري نمونې نومول شوې وې. د دې پروسې د کتونکو ډلې له لیدلو وروسته 5 خبریالان د کال د غوره خبریالانو په توګه وټاکل شول چې لنې کمرغه له دې ډلې یوه یې ښځینه خبریاله ده.
په همدې حال کې ځینې نور خبریالان چې د کال د غوره خبریال جایزه یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د خبریالۍ کارونه سخت شوي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبریال محمد طاهر احمدی چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبریالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی ازادي راډیو ته وویل
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده اصلا
له سقوط روسته د خبریالانو پر وړاندې ستونزې سوچنده شو او د خبریالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزادو رسنیو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د طالبانو حکومت هم خبریالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس وه نه کوي.
د کال د غوره خبریال د جایزې یو بل ګټونکي نصیر احمد صالحی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېرې انګېزې او مسؤلیت ته اړتیا ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبریالانو لپاره یو انګیزه ده او خبریالان هڅوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
یو بل خبریال امین کاوه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز جایزه ترلاسه کړی ده وایي
په داسې حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او ګواښونو له امله په یو بېغږ او بې انځوره هېواد بدلېږي، دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نه شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له 1902 کال راهیسې هر کال د کال د غوره خبریال جایزه د هود د ویشتمې د خبریال د ملي ورځې په ویاړ د یوې پروسې له لارې خبریالانو ته ورکوي. سکل دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې د نړیوالو بنسټونو راپورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هېواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو څه موده وړاندې د خبریالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي وو چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې 50 خبریالانو د کال غوره د خبریال د کال غوره جایزه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو فعالانو کورنۍ او دوستان د کوچني اختر په مناسبت له زندانونو څخه د دوی د دوستانو خپلوان د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ او ملګرو ازادي راډیو سره د غوښتنه مطرح کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر را رسېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشي کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطاالله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، په همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشي کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یو ځای ولمانځي.
عزت الله زواب چې یو انتقادي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره د روان 31 کال د جنوري له 23 راهیسې د طالبانو په بند کې دی، خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله زواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې زواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله زواب ډېر وخت وشو چې بندي دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیان ته خوش کړي.
همهاله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي ورور احمد فواد عظیمي هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که بخواهیم
له مسئولین مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمي او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشي کړي، تر څو دوی اختر د خپلو کورنیو په غېږ کې په خوښۍ ونمانځي.
ایدره با خوشي او خوبي در آغوش خانواده سپری بکنم.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18 په کابل کې ونیول شول. د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وو د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنیو یې بیا د دغو ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د را رسېدو په مناسبت سبت نن د وریا تلسمه د ترخی په لزندانه 406 بندیان خوشی شوی چې په دوی کې 318 نارینه، 40 خزینه او 28 ماشومان شامل دي. خو دا چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کمالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون اداري ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشی شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تیر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2460 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران نن د داعش د یو جګپړي غړي او د دې ترهګري ډلې د څو تنه نورو د نیولو خبر ورکړی. دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جګپړي غړی محمد ذاکر نومیږي چې په رامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو اته تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیاو سره مخالفه ده، د جنوري په درېیمه یې په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د درېیم کلین په ورځ وشوې، چې شاوخوا سل تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګ د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د درېیمې نېټې بریدونه داعش خراسان څنګه کړي دي چې مرکز یې په افغانستان کې دی. داعش ډلې دوه کاله مخکې هم په ایران کې د شیاو پورې زیارت د برید مسؤلیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2018 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره یې حمله وکړه. داعش یا د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یوه څانګه ده، یو وخت د ایران په گاونډ عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې، خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. همغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر مېرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له امله دوی د خپلې خوښې په محفلونو کې له چمبې یا دایرې استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقۍ خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته هم ویل د لوړ عمر لرونکي ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅاوې کوي. تفصیل به راپور کړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمېر مېرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقۍ پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقۍ په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیزه آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقۍ ځای دایرې نیولی دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقۍ په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
کله مې د یو واده شاهد وم چې همداسې یو واده و، د هغوی یو کوچنی دای کړي رادیو په شکل باندې یو څه نیولې وه، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه، له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو په ټیکریو تورو فردو باندې پټ کړي و، سړی و، دوی راننه وتل او دوه درې پایره هم وکوله او د جای کې هم واخست او لزان سره یې واخست او لاړه بیا ویل چې سړی مراولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وایي چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کول ولایت کې مسکی بنده شوله، په کومنل باندې دوی په دارې واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي د مسکۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس ځای کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر اوسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلما وایي د لوړ عمر لرونکي ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورگی
بر نصد دوری یا تن په بڼه ده، اوس هم شته، همه غا ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي
و مزی رقص ها میکنن امروش.
دلته به د هرات ښار د دایره ګانو خرڅونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکی د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایره ګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم داره زنگوله که دارم که کدومه به اینا کس گیر نمیده تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله داره گیر میده نمیده فروشات چی رقم حالا حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر داره به خاطر چی حالا بیشتر میخرم خب خاطر موسیقی بنده حالا با دایره میزن راست میده
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لړلې ده چې ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خو به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
و مورید الله چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او پر موسیقۍ له بندیز وروسته په محفلونو کې ښځو د دایرو یا چمبو وهلو ته مخه کړې ده. اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی چې پکې به نږدې 300,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د راپور د تلرو تر دې وروسته ستاسو پیغامونه.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کېښودل شي چې د دې په ایښودلو سره به تقریبا 1500 هکتاره نوی ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي څخه هم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلي دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېرې بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شیرونه سر ټکول چې اکثر د بې فایده ونې راتله سږ کال خوشبختانه ډېر د میوهدار میوهدارو کې بیا ډېر غوزان او مڼې او ناک او شفتالو هم دا شیونه راغلي دي. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 200,000 نیالګي راغلي دي. سږ کال دا ډېر خ اقدام کړی دی مؤسساتو د طرف نام دی او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نلکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي سو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کینول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحاني د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم، نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډ دي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسي پاتې او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته، خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وي. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم دینه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپروي.
په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په دایکندي ولایت کې د نسیم راډیو پخوانی مسؤل مدیر سلطان علي جوادي له 134 ورځو زندانی کېدو وروسته نن آزاد شو. دا خبر د افغانستان د خبریالانو مرکز د جوادي د میرمنې نجیبې وحیدی په وینا خپور کړی. د جوادي د طالبان لوري د دوی د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور زندانی شوی و. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنو ته په محضر کې سزا ورکړې ده. سترې محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دې کسانو ته په محمد اغې ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د حکم له مخې د زنا او لواطت په اتهام تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د تعزیري سزا تر څنګ دغه کسان درې تنې هر یو په دوه دوه کال او درې نورې بیا په یو یو کال بند هم محکوم شوي دي. ژغورونکو د روسیې په جنوب کې د اوبو د یو بند ماتېدو د یو برخې وروسته په زرګونو کسان ایستلی دي. وروسته تر دې چې نن د اورال سین اوبه د اورنبرګ په سیمه کې د اورسک ښار په شمول پورته شوې، ژغورونکو په وړو پلاستیکي بادې بیړیو کې خلک لوړو سیمو ته انتقال کړل. تاس خبري اژانس راپور کړی و چې دا بند ټول نړیدلی و، خو وروسته سیمه ییزو چارواکو دا راپور رد کړ. چارواکو ویلي دي چې درې جسدونه له اوبو راایستل شوي دي، خو تر اوسه دا څرګندنه چې دا کسان د سیلونو د بهېدو قربانیان دي او که نه. په سیمه کې څارنوالانو د بند ماتېدو د پیښې د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لورو یو بل تورن کړی دي چې لور بندې سرغړونه کړې. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې اذربایجاني پوځیانو تېره شپه د سهار خواته د دوی پر سرتیرو ډزې کړې، خو بل پلو بیا ارمنستاني ویلي دي چې نه، دوی پر سرحدي ځواکونو یې ډزې کړې. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشنیان پرون په بروکسل کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپایي ټولنې له مشر اورسلا وندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی وایي چې لویدیځ ارمنستان خوانیسي او ملاتړ کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلۍ په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
د مننه دوستانو په افغانستان کې ولوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غواړي او دا ولوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جوماتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تویا نظمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډېر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو هم دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامیږي. نوموړی نورې بدې پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 23 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي کوي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترې وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 یا 24 کلونو پورې رسیږي، چې زموږ د سترګو لیدلی حال د پټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دی کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه لاس ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پراتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غ ولور دی پوره کولو توانې نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون، خلاف دی اسلام، خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي، تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بله چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي، چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي، یو امید ورکوي، یو هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، شته وادونه په دې ډول دی کوژدې کول سخت دی البته نو دوی مجبور دي چې بهرنۍ وادونه ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زمونږ هم صحیح وادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي
د اسمت لوب خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي اسمت لوب زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي تر ډېره حده دوی بریالي و خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالري شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ یې واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بېرته خپل خاوند ته ورکوي انجلۍ دا پوره حق لري یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي هغه د انجلۍ حق ده کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي ترې اخلي دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې تا چې شیرا وړل سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي او پیسې باخستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي بنجلۍ
د میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي یو څوک له واسه که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي خواست او خواهش مې له د ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ د انجلۍ ژوند مه تباه کوئ د هلک واسطه مو ګورئ هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي نو په دغسې شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي په نیمایي لارو کې وژل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلی دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی
جلې د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي د هغه به ارزښت ډېری د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي یا د انسان د ژوند ارزښت ولري نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو د نجلۍ هغه کار ته د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې مې پېتلي دي باید خای وساتو دا بالکل غلطه خبره ده دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانګزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم سو هغلته غټه سوې یم او هغلته البته د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه او د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قالین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قالین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقع یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده. له همغه پخوا زمانې څخه قالین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به څه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قالین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قالین یا ولور باندې کوه بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي. له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و. قالین هم کم و. یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده. نو قالین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دغه کوي د رقم خبرې بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده. د هغو قالین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د یوه مسلمان مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده. انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده. ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي. هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري څه د قیمت واچوي. یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي له کورنۍ نه مه هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي. نه داسې بوج واخلې د هلک په سر یې واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور در کومه. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو. بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانې ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي. قالین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قالین واخیستل سي. او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي. فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره خجوان غوارو هم دغا سوائی تخپل لور لپارا هم خجوان غوارکو خجوان دو غوارو سنگه سا خپل زوی تا مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا ده هغه خوخی پا نظر کنیسو هم دغا راز باید خپل لور تا هم مصرف کوو ده هغه ده جون ده کلا لپارا ده جون ده خیگنو لپارا باید کارو کوو مصرف کوو.
آیا داسی کورانی همشتا چی ده والوار لپارا دیزوم کار او شخصیت اصلا پا نظر کمون نیسی؟
بین شکا دیره ای وقت دست یو خبر سوی در دست موضوعات ستا از مثلا کورانه دخپل دلور آینده پر نظر کنه نیسی دلور راتلون که پر نظر کنه نیسی دلور نظر پر نظر کنه نیسی خو متاسفانه دیدوی لپار پیسی دوم را بارزه شدی دوم را بارزه شدی سه هیست کلا هم ده نویسی ده غزه خپل لور طرف مقابل دیس ورکوم آیا دیدی ورتیا لری آیا حقه یو سم شخص ده آیا حقه یو اهل ساله انسان دی آی از ما دلو جون بله دی سر خوشحال وی رضا ذهن دی و مور به صفت یا دی و پلار به صفت یا دی و ورور به صفت بنده ده مسئولیت لرم چې خپل اولاد نه پختنه او کوم سلور ز فلانی سړی ته تا ورکوم یا فلانی ځوان ته تا ورکوم ستا نظر لما سره دک نه ده موافقه په دی به پریکړه کې کنه خو متاسفانه متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي سه په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسهداره ده پولداره ده کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده طرف مقابل ته یې ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې یعنی طرف مقابل که ورته راځي حداقل یو نظر ترې واخیستل سي زا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم بې له دې موضوعاتو نه دوی پریکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي یعنې د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي سه هلک د دې له ودې نه سي وتی او بالاخره مجبوریږي سه مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا دا ولور پوره کی یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي خو مونږ وخت نه وخت چې مثلا پیسې مو پیدا کولې کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي که حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولې کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې دا مو نه ویلی سه مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکوم هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قلین باندې زیات په فشاري نه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې، مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده، او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیا ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یا تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي، زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي، او داسې نورو ته مثلا ځان وښي، او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ ولې ولې په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی، او نه مې دا احساس کړی ده چې ما ته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي، او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده، او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې، دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهیی او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي، او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
Let it go.